تلاش بکنه از لحاظ سیاسی، از هر لحاظی که باشد توبره به دست بیاره.
تشکر جناب اسدالله والوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، و همچنان جناب جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی، که در چند دقیقه برنامه از طریق تلفن با ما بودند. و تشکر از شنونده های عزیز که تا به حال برنامه زیر آسمان کبود را دنبال کردین. یک ساعت دیگر هم از این برنامه باقی مانده. در ساعت دوم در رابطه با این صحبت میکنیم که توافقنامه مرحله نخست انکشاف بندر چابهار پس فردا هنگام سفر صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان به ایران امضا خواهد شد. چابهار چه تأثیر روی اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ اما پیش از اینکه بحث را شروع بکنیم، سرویس خبری را داریم. خبرهای افغانستان را رحمت الله افغان پیشکش میکند.
سر که هم د مهمو خبرونو سرته کی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دور ځنی سفر د قطر پلازمینه دوه ته روان شو. په کابل کې د پاکستان سفارتوي درتلونکو میلادي میاشتې لپاره له هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له بنده څخه د تیر دوه اجازه ونه لري. او د جورجان چارواکي وایي چې په واده کې د ډزو له امله دوه تنه وشل سوي او درې نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی رسمي سفر د قطر پلازمینه دوهې ته روان شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی دغه سفر د قطر د امیر په بلنه کړی.
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د هغوی له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه لري. همدارنګه به ولسمشر د افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مینپال زیاتوي په دغه سفر کې له ښاغلي غني سره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر ملتیا کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکې میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له بندره د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اقدامې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی.
که موږ دا اقدامات په دې باندې وکړو چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لږه اورانی نقصان دپاره ځي او دلته هم راځي او دا د ډېر زمان وخت نه د افغان دولت هم دا ګیله ده چې هلته نه خلک راځي. نو موږ دا په دې سټیپ واخیستو چې دا د دغه خلکو نه راتله چې کوم دي هغه بند شي او دا د دواړو زموږ د دواړو ملکونو په ګټه کې ده.
د اقدام وروسته له هغه کېږي چې پاکستاني ځواکونه یو اونۍ وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخ ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلورو ورځو لپاره بنده شوه. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین دا اقدام د سوداګریزو چارو په زیان بولي. او د جوزجان چارواکي وایي چې د پاڅون کوونکو د ډزو له امله په یو واده کې دوه تنه وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د جوزجان د والی وین محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د منګیجک ولسوالۍ په قورچغنوی سیمه کې شوې ده. ښاغلی غفوري زیاتوي په ودونو کې ډزې بندې دي او پولیس مکلف دي چې مخنیوی وکړي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی. تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي عرضه کوونکو په ډله کې لانجې ولاړې کړي، ځکه چې په دې ډله کې د هند غړیتوب غوښتنه هم سوې ده. دا ډله چې 43 غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لیږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او خپراوي مخه به نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې په دې ډله کې د نویو هیوادونو د غړیتوب لپاره باید بې توپیره اصول ایجاد سي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه کې د یاغي ډلو پر خلاف د ګډو هوایي عملیاتو لپاره کړې وه. دغه یاغي ډلې د سوریې د قواوو پر ضد جنګیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل دغه ګډ عملیات باید هغه کاروانونه په نښه کړي چې له ترکیې سوریې ته وسلې او مهمات لیږدوي. موجلر روان چرشنبه دروسی هوایی زواک او د امریکا تر مشری لاندې د ائتلاف ترمنځ د ګډ اقدام غوښتنه کړې ده چې د جبهة النصره او نورو غیر قانوني پوځي ډلو پر خلاف چې په سوریه کې د اوربند لاتړ نه کوي هوایی حمله پلان او تر سره کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کیربی پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل د مسکو او واشنگټن د ګډو عملیاتو دا پیشنهاد به عملي نسی. کیربی وویل امریکا په دې باور ده چې د روسیې د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر ډیره له هغه اوربند د سرغړونې مسؤول دی چې د فبروري پر 28 نافذ سوی و. وروسته له هغې چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې خپله پوځي مبارزه پیل کړه، واشنگټن یو په وار په سوریه کې د ګډو عملیاتو وړاندیز رد کړی دی. په هغو مظاهرو کې چې د اپوزیسیون لخوا په قزاقستان کې رابلل سوي پولیسو په څو ښارونو کې په سلګونو خبر اعلان مخالف سیاستوال او مظاهره چیان نیولي دي. اعتراض کوونکي په پراخه پیمانه د دولتي کرنیزو مځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي. دغه اقدام بهرنیانو ته زمینه برابروي چې دغه مځکې تر 15 کلونو د زیاتې مودې لپاره اجاره کړي. د حکومت د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په پلازمینه استانا او نورو ښارونو لکه الماتی، قراغندي، اورالسک، چیمکند او نورو کې په لسګونو خبر اعلان نیول سوي دي. پولیسو د ښارونو مرکزونو ته نږدې په میدانونو او کوڅو کې تر زورو زیات سیاسي فعالان او نور کسان هم نیولي دي. ځینې خبر اعلان له دې جملې د انټرفاکس اژانس او د ازادي راډیو د قزاقي څنګه څو تنه ژورنالیستان تر څو ساعته توقیف وروسته خوشي سوي دي. په قزاقستان کې انټرنیټي پاڼې له دې جملې یوټیوب او فیسبوک هم بندې سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلاسي وي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو بیا له روسیې سره غونډه وکړي. خو روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناتو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنې له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلې دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه د ناتو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه به هم وسی. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوې ده، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. او ژغورونکو د مدیترانې سمندرګي له اوبو د مصر هوایي شرکت د نسکورې سوي الوتکې د مسافرو د بدن ځینې برخې، بکسونه او سیټونه موندلې دي. په راپورونو کې ویل سوي تر نسکورېدو مخکې د دې جټ الوتکې له تشناب څخه لوګي وچاتېدل. د پلټون کې کارکوونکو د اسکندریا له شمال څخه 290 کیلومتره لرې په اوبو کې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو پالې یا تورې بکسې پسې پلټنې پیل کړې دي. دوی تمه لري د دې بکسې په موندل کېدو سره به څرګند سي چې د پنجشنبې په ورځ دغه الوتکه ولې ناڅاپه نسکوره سوه. چارواکي وایي په دې الوتکې کې سپاره ټول 16 کسان مړه سوي دي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 14.3 ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام های دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. توافقنامه مرحله نخست انکشاف بندر چابهار پس فردا هنگام سفر صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان به ایران امضا خواهد شد. چابهار بندر است که افغانستان را بدون وابستگی به پاکستان به بحر وصل می‌کند. کابل امیدوار است که با باز شدن این راه وابستگی تجارت افغانستان به پاکستان تا حد کاهش یابد. حالا بندر کراچی نقطه وصل افغانستان با بحر است، اما برای دستیابی به کراچی اموال تجارتی تجار افغان باید صدها کیلومتر را در داخل خاک پاکستان منزل بزند. در بعضی موارد تجار باید از هفت خان رستم بگذرند، آن هم اگر زد و بندهای سیاسی باعث بسته شدن این راه نشود. فاصله بین چابهار تا کابل که مرکز تجارتی افغانستان است کمتر از فاصله بندر کراچی تا پایتخت افغانستان نیست، اما چابهار فقط راه دیگری را برای افغانستان به بحر باز میکند. افغانستان دیگر تنها به تصامیمی که در اسلام آباد گرفته میشوند وابسته نخواهد بود، هرچند به نظر نمیرسد که چابهار در کوتاه مدت بتواند برای تجار افغان به بدیل بندر کراچی مبدل شود. حالا هند که بندر چابهار را برای افغانستان میسازد از این بابت چی سودی میبرد؟ آیا تنها در فکر انزوای پاکستان است یا اهداف دیگری هم دارد، از جمله دور زدن پاکستان و باز کردن راه برای اموال تجارتی خود از همین طریق به افغانستان و سپس آسیای مرکزی؟ در کمتر از یک ساعت دیگر که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده روی همین موضوع بحث میکنیم.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان درته ویل، ټاکل شوې ده چې د رواني دوشنبه په ورځ د افغانستان، هندوستان او ایران مشران د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي. دا بندر همغه راز چې د هند لپاره چې نږدې 100 میلیون ډالر پرې لګوي مهم دی، د افغانستان لپاره لا زیات اهمیت لري. دا بندر به د پاکستان د کراچۍ پر بندر د افغانستان اتکا کم کریاو یو شمیر افغان سوداګر هیل لري چې د وارداتو او صادراتو په برخه کې به هغه ستونزې لږ شي چې ځینې وخت پاکستان د دوی د مالونو په لاره کې پیښوي. تیره میاشت هند بیړۍ چلونې وزیر وویل چې دا پروژه به د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې بشپړه او استفادې ته چمتو شي، یعنی تقریبا یو نیم کال وروسته. هند به په چابهار بندر کې د دې لپاره چې د بیړیو لنګر ځایونه د څو هدفونو لپاره پر یوه کانتینری ترمینل بدل کړي څه باندې 15 میلیون ډالر ولګوي، او په پام کې لري چې د دغه بندر دوه لنګر ځایونه د لس کلونو لپاره اجاره کړي. حاضر دمه په دغه بندر کې ستري باری بیړۍ لنګر نشي اچولی. د دې بندر له لارې به هند پر افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرات وکړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لوی سلاکار او د افغانستان د ملي متشبثانو د بورډ رئیس الحاج رحمدین حاجی آغا، د اقتصادي چارو متخصص عبدالله واحد دیار، او د غرض اقتصادي چارو متخصص ډاکټر غلام حبیب روسترا. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکو چې د خبرونې په لړ کې له موږ سره تماس ونیسئ، ټلیفون راوکئ یا د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم د اتصال شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله، چشم برای پیام های شما هم هستیم و تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما بتانین نظریات و گفتنی های خود را با ما و مهمان ها در میان بگذارین، و همچنان اگر سوال دارین از مهمان های ما بپرسین. شروع میکنیم با جناب رحمدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاقهای تجارت و صنایع و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان. جناب حاجی آقا، چابهار برای افغانستان و برای تجار افغانستان چقدر مهم است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از ما نیک او توده سلامونه د ازادی درجو دلاری کم هغه رادیو چې واقعا هغه ډیر مثبت او د خلکو خبرې و خلکو ته رسوي، د رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګه د ازادي رادیو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ستاسې د سوال د جواب په مقابل کې باید ووایم چې چابهار بندر د افغانستان د پاره ډیر مهم او ارزښناک ده. زه باید ارزونه وکم چې چابهار بندر البته یو نه دوه نه درې ځلې ما د لږدینه لیدلی دی او مطالعه کړی دی د افغانستان د مختلفو ولایاتو د مرکزي، شمالي، شرقي، جنوبي د تاجران په شمول، همدارنګه د مختلفو تجارت د وزیرانو په شمول البته موږ د چابهار څخه لیدنه کړې دي. بل خبره چې زه باید ارزونه وکم هغه دا دی چې چابهار د بندر څخه تر افغانستان تر سرحد پوری، یعنی چې نیمروز ولایت کېږي، تر دې ځای پورې زه په موترو سړک کې هم راغلم او دا سړک می هم مطالعه کړی دی. بل دریم خبره چې باید سر سونه وکم چې د نیمروز د ولایت څخه د تاجرانو په شمول موږ همدارنګه زابل، زایدان و بالاخره چابهار ته هم تللیو. د دې د پاره چې البته دا دومره ولی هیلتونه یې درلود، هیلتونه دا و چې په البته هغه وخت چې ډاکټر صاحب انورالحق هادي وزیر تجارت د افغانستان و، د چابهار مشر یا رئیس یا والی افغانستان ته راغلی و، په افغانستان کې د دې دپاره چې تاجر تشویق کړي چې چابهار سرمایه ګذاري وکړي. دلته یو ستر غونډه ترسره سو او دوی ځینې وعدې د افغانستان سوداګرو ته ورکړه. موږ د دې دپاره چې دا موضوع وڅېړو او مطمئن سو چې آیا دا خبرې رښتیا دي که درواغ دي، د دې دپاره مو البته څو ځلې سفرونه چې البته
د مختلفو خوشوي دي په چابهار کې د افغان سوداګرو د پانګونې په ارتباط به هم خبرې وکړو لږ وروسته. خو اوس په لومړی په همدې موضوع ته یو څه تم شو چې چابهار واقعا لکه څنګه چې ځینې خلک وایي چې یو متبادل د دې کراچۍ د بندر لپاره، د افغانستان لپاره البته، او که نه دی، آیا د افغان سوداګرو مشکلات واقعا هم دومره ورسره کمیږي او په پاکستان اتکا ختمیږي او که نه ختمیږي؟ په دې اړخ به خبرې وکړو. د اقتصادي چارو د متخصص ښاغلي عبدالله واحدیار نظر به مو پوښتو. واحدیار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام کوم ګران ملمت تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د چابهار بندر یو د اساسي موضوعاتو نه ده چې حکومت دې ته متوجه شوی ده چې باید په دغه بندر باندې تر هر څه نه زیات کار وشي. د چابهار بندر څو خوبیانې لري. یو دا ده چې د افغانستان لپاره یو ستر بدیل کېدای شي. اوس د موږ ټول تجارت، ټول اتکا په پاکستان باندې ده. د موږ اموال چې صادرېږي ځي پاکستان ته، د بیا وروسته په پاکستان کې د کراچی بندر کې په پاکستانی برانډ باندې د اروپا، هند، نورو هیوادونو ته د صادرېږي. دا یو مهمه مسله ده د افغانستان لپاره. د چابهار یو ګټه بداوي چې دا د افغانستان خپل برانډ یا خپل نوم یا خپل تولید به مستقیما د افغاني تجارانو په لاس باندې د افغانستان نزی او نور هیوادونو ته به دا صادریږي. بل مهم مسله په چابهار کې دا ده چې موږ به اوبو ته لاره پیدا کو. په زمن کې موږ کوای شو چې د دغو اوبو لارې مرکزی آسیا هیوادونو، اروپا ته، خپل اموال هندوستان ته، موږ خپل اموال صادر کو. یوازنی دلچسپی د هندوستان د هیواد دا ده چې غواړي چې د افغانستان او د هندوستان او د ایران د ترمنځ دغه روابط کوم چې د پاکستان په منځګړیتوب تر سره کیږي، تجارتي اړیکې غوړ چې د مستقلی کی. د دغه لپاره دوی زیات کوشش کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي. تاسو ګورئ چې د ډیرو مواردو کې هندوستان دې ته اړتیا لري چې د افغانستان نه مال واخلي. کله چې د پاکستان له طریقې ځي نو پاکستان افغاني تجارانو ته په دې کې غټه ستونزه ده. بل مهمه مسله د چابهار هغه دا ده چې د افغانستان اقتصاد ورسره په پښو دریږي. تاسو وګورئ کچیرې هغه بیلنس چې مونږه صادراتي بیلنس چې د پاکستان سره اوس لرو تقریبا ډیر د رکود په حالت کې ده، هغه د افغانستان د اقتصاد لپاره بسنه نه کوي. چابهار به یو د هغه بدلون نه وي چې د افغانستان حکومت په غې باندې وکولای شي چې تجارتي حساب وکړي. کله چې جیو پولیټیکل ریسک واقع کیږي بیا د اقتصاد ټول تیوریانې ناکامي. جیوپولیټیکل ریسک دا اوس موږ د پاکستان سره لرو. سیاسي تشنج کله چې دا رامنځته کیږي نو ټول د اقتصادي قراردادونه هغه په ټپه ودرېږي. تاسو وګورئ موږ د ترانزیت تړون لرو د پاکستان سره، د نه عملي کوي. ولې چې دلته یو سیاسي تشنج رامنځته شوی، دوی اوس په هر رقم چې د موږ تجاران زوروي او نه پرېږدي چې زموږ اموال نورو هیوادونو ته صادر شي. یوازینی مارکیټ د افغاني تجاران لپاره متاسفانه د پاکستان مارکیټ ده چې له دې طریقه دوی خپل اموال
تشکر به شما. برمیگردیم روی ازی هم صحبت خواهیم کرد که مشکلات را که امروز افغانستان با پاکستان در بعض موارد در قسمت تجارت در گیرش میشه چقدر تضمین وجود داره که چون این مشکلات در از طریق ایران هم رخ نده، ولی به هر حال به این موضوع برمیگردیم. حالا جناب هاشم سرش که شنونده رادیو آزادی از طریق تماس اسکایپ با ما هستن. جناب سرش که بفرمایید. سلام علیکم.
از سلام دوباره دارم احترام سلام به شما و میمانای محترم.
سلامت.
و یک پرسش دارم که این پرسش یقینا در ذهن هر افغان است، جوابش می خواهیم از میمانای محترم داشته باشیم که این بندر چابهار چقدر در تقویت و شاف زیربناسازی در افغانستان میتونه کمک بکنه، برای اینکه که ما شاهد هستیم در 16 سال گذشته سیل دالان آمد ولی هیچ کد افغانستان زیربناسازی نشد. تا زمانی که زیربناسازی در درون افغانستان نشه، ما از هر کشوری که شکایت کنیم فریاد بکشیم فکر کنم فریاد ما را ناشنیده باقی خواهد ماند، چون ما ناتوان باشیم. همه کشورها برای زیربنا هستند. حالا ما منایسی یک کشوری که زیربنا نداریم، این کشورهای دیگه که در بندر چابهار تجارت و بزنس میکنن، اینا کلشان دارای زیربنا هستند، دارای تکنولوژی هستند، قدرت های تو نیستند. الان ما هیچ کدام از چیزا را نداریم. آیا در تقویه زیربناسازی و ایجاد زیربناسازی بندر چابهار ما را کمک قاطع خواهد کنه یا نکنه؟
سیده مننه.
تشکر جناب سرش صاحب. خب این مسئله را تا لحظات بعد با مهمانای خود در میان خواهیم گذاشت. اجازه بدین چند تا شنونده دیگه هم از طریق تلفن منتظر ماندن، با اینا هم صحبت بکنیم و بعدا با مهمانا برمیگردیم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام حاجی صاحب عظیمی.
تشکر زنده و سلام صاحب خواهد ازوان درکی خود سلامونه تا تا سامکار تا و ملمانو تا اولانده کنم خواهد ازوان که جول او رو خوشی
سلام.
خبر خدا خدا سروان صاحب که در شابهار بندر آیا لملمانو نمی سوال داره چه شابهار بندر کول ایچی چې د پاکستان زایوي ولې و څنګه تاسو ته معلومه ده که زمونږ ولدي که زمونږ پلاستیکي شیان دي او که زما دوایا ده دوا ده هر څه چې مدي ټول له پاکستان نه راوالېږي، آیا موږ کولی شي چې دا د پاکستان ځای ونیسي او موږ له پاکستان نه د احتیاجي نه خلاص شي؟ دغه یوه پوښتنه نه
سیده وقتا. سیده قسم په دې خبرې وشوې یو متبادل دی. خو خیر بل اوریدونکی هم د سکایپ له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لطفا راډیو ټیټه کوي خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وطن دوست صاحب.
تاسو ته او مزبان صاحب او تکنیکی همکاران او ملمنو ته سلامونه باندې کوم.
جناب وطن دوست صاحب بفرمایئ. خوش آمدین به برنامه.
اول ما میخواستم امی دوست ما که یک سوال به جای کرد گفته که بندر چابهار کومنه فهم که بنی اقتصادی را تقویه میکنه. من فکر میکنم نه دقیق برنامه رو متوجه نشده بند بندر چابهار به خاطر تقویه بنی اقتصادی افغانستان نیست، یک روی هست که افغانستان به اون طریق میتونه از وابستگی سیاسی تجارتی پاکستان خلاص شوه و اموال خود به داخل افغانستان بیاره که بسیار کار خوب است که تجارت بهره مند میشه، بر بنی اقتصادی کدام تا فایده نداره.
بله بله تاسیری اوریدیم که البته دیوغی منظور شاید داو وطن دو سیب چه وی ترسو چه ریل نوی شو سلکون نوی که بندرونم را تا دیر جور شی شاید دیر شی استفاده و نکلی شی
سروان صاحب داخل شي روړي چن خو د افغانستان څنګه د خارج لازم نو هغه نقشې چې درغه ریل جوړ شي د مختلف جوړ شي خلک دیوم بده پوجا لاس
نه سوال آقای سرش کم هدف شي بود که اگر ممکن از بندر چابهار سبب شوه که همه زیربناها هم در افغانستان اندک سرعت ببخش سرعت بگیره ساختنش به خاطر از اینکه بندر چابهار راه افغانستان را به دیگر مناطق هم باز میکنه و سبب خواهد شد که در افغانستان تلاش بیشتر شوه که از این بندر بهتر استفاده شوه. بفرمایید سوال خودم.
سوال دا جګه صاحب څخه خدمت سوال دی چې ما ځګه اوري.
بله بله اورو مهرباني.
زما دا جګه صاحب څخه سوال دی چې ول د ول زمزت له مال ته زابل د هیدان څخه د چابهار پر زما سوال دی چې اجګه صاحب دغه اول کلو کې چې دغه د هند افغانستان او درون سو چې هند به د چابهار څخه لیدا سړک البته هغه سړک چې د ډیر کمبر دی چې خاص اعلان شار د زیدان د زابل تر ځای دی لري هم دی او هند دولت وعده کړی چې بل سړک به جوړی چابهار څخه مستقیم زابل تر ځای او تر څنګ به د ریل پټلۍ هم جوړیږي. نو زه چې تر کم ځای معلومات لرم چې زه هم څو وخت مخکې ایران ته تللم دغه کار نه دی شروع شوی، نه عملي او نه سروي شوی ده. آیا په دې دا وخت چې شغل ولسمشر هلته چابهار ته ځي په دې اړه به خبره وسي چې دا لیده سړک به جوړیږي دا به نږدې زابل پورې او د ریل پټلۍ ډیر
زیاته مننه ده چې هند $100 میلیون مرسته کوي. فکر کوم چې د ریل پټلۍ هم په نظر کې ده. خو بل اوریدونکی هم درو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبیدالله مشکانی هم در قندهار سخصیت سر به تماس هستم. بخشش باشه. می خواهیم یک سوال بکنم به کوتا وقت کم است. سوال ما این است که ما با پاکستان در میتونی سالها امیر رای با پاکستان یک محرف چار بود بالای ما. خواهی بی چابهار اگر شود. خب ما با ایران هم مشکلات داریم. مشکلات آب داریم. بند کمال خان و بند سلما بود. آیا یک مهره فشار باز دیگر درست ایران نداشته که مشکل سیاسی پیش شوه؟ مثل که مهاجرین اخراج میکرد این بار باز رای چابهار بندش به اندازه یک مشکل دیگه سیاسی چی تضمین وجود داره که باز مثل پاکستان عمل نکنه در چی میشه؟
سلامت وسی در موضوع مخکم یو آوردون که ورت اشاره وکره دیه موضوع تا بل وست با ورشو ملمنو تا
با مهمانو بریم. جناب دکتر غلام حبیب روزرا از طریق تلفن با ما هستن، اینا کارشناس اقتصادی هستن که با ما در این برنامه هستن. از همینا شروع میکنیم. از جناب آقای روزرا همین سوال را با شما مطرح میکنیم. جناب آقای دکتر روزرا که چه تضمینی وجود داره که فردا یا پس فردا با فعال شدن چابهار این فشارهای را که از طرف پاکستان و افغانستان احساس میکنه از طرف ایران هم بالایش وارد نشود؟
سلام به همه. بله این سوال خیلی سوال معقول و خوب است. امکانیت ایدی وجود داره که یک پروبلم به وجود بیاید، اما فراموش باید نشود که یک قرارداد بین افغانستان، ایران و هندوستان به وجود میاید و در اون قرارداد تمامی مشکلات در نظر میگیرند که ایت یک واقعات پیش نبیاید و بر علاوه ایدی برای ترانسپورت بین المللی یا قانونی بین المللی هم وجود دارند. اگر فرزن ایران با ما یک مشکلات خلق کرد میگنیم ما شکایت به سازمان بین المللی کنیم و اونجا باز قضاوت میکنن که چرا این کار شده و ایران نخواهد گذاشتن که برای ما مشکلات خلق کنن یا مشکلات ایجاد کنن.
یعنی پر حال پداسی شنو که ریسک شته چناته مثلا که یو شمیری هوادونه دی افغانستان للاری به برشنا لینونه تیروی یا پایپلین تیروی هم دغسی دی افغانستان پلاس که یو وسیله و هر بشته او کله چی دموش لاره پا بل هواد تیریشه یوقی هم دستی یو وسیله و هر بل لری خو احتمال شته چی دی ضرورت پا وقتی استفاده تریو که او یای هم بونه که خو پر حال مخی تردی چی پدی آرام خبری وکو آجی آقا صاحب لطاس سخه دی پشتانه و دی شاغل وطن دوست آیا تاسی پدی آرام معلومات لری چی ایران یا هندوستان غواړي چې د چابهار بندر د پراختیا ترڅنګ د افغانستان تر نیمروز ولایت پورې سړک او یا د اورګاډي پټلۍ هم تیر کړي او کنه؟
جناب سروان صاحب ستاسو د سوال ته جواب په مقابل کې باید وایم جناب وطن دوست صاحب، سریش صاحب او مشګانی صاحب ته د زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه باید ارزونه وکم چې هر بدیل چې په مملکت کې په وجود راځي، چون موږ په وچه منطقه کې قرار لرو، دا د مملکت د اقتصاد په ګټه ده. زه باید دا موضوع په دقیق ډول ورته وایم چې ایران دا سړک جوړوي. موږ سره هم څو ځلې چې موږ ملاقات کړی دی، خپل په چابهار کې چې مدام ملاقات کړی دی د چابهار د مسؤلین سره، دوی لومړی قدم دا سړک موضوع موږ ورته ویلی دی او دوی موږ ته په قاطی ډول وعده راکړی دی چې دا کار کوو. او همدارنګه د افغانستان ولسمشر چې هم ځي پر دې موضوع باندې، البته په دې تفاهم نامه کې داسته د ریل پټری هم سته او دغه د موټر رو سړک هم سته، په دې خاطر دا یو تفاهم نامه جوړیږي چې البته یو دریګونی تفاهم نامه د هندوستان، افغانستان او ایران تر مابین دا تفاهم نامه البته لیکل کیږي او امضا کیږي. چې په دې تفاهم نامه کې البته دولت ټول جوانب باید په نظر کې نیولی، کچيري په نظر کې نه نیولی، دا فکر کوم چې سجفاده باید ټول مسائل باید په نظر کې نیول.
اما جناب آقا، هیچون این تفاهم‌نامه ها و قراردادها بین افغانستان و پاکستان هم بوده و امضا شده، اما به مراتب و به تکرار از این سرکشی شده و دست افغانستان هم کوتاه بوده، نتونسته کار بکنه.
جناب مرزبان صاحب، ما باید عرض کنیم که افغانستان یک مملکتی است که بدبختانه در یک منطقه خشک موجود است. ما چهار طرف، همسایه های چهار طرف ما را هر وقت زیر لغت انداخته، باید ما زی پشیمان نشویم، ما ای را بر مردم خود باید واضح بگوییم، ولی ما استفاده از هر امکاناتی باید بکنیم، از هر امکاناتی که به دست ما میاد
یعنی
باید بکنیم. ما یک گپ بر شما میگم، یک عرض ما هستن شما، یک عرض ما رو شما اگر اجازه بتین ما بر دوستا واضح کنیم. بهترین بدیل است ما امیالی که نام چابهار گرفته میشه بر تاجر افغانی در کراچی تقریبا 50%، 30%، 40% سهولت موجود میاد. هر بدیلی که به وجود میاد بر تاجر افغانی، بر مسالقین، بر مردم افغانستان یک دستاورد است، یک گپ خوب است. اما ای که در تفاهم نامه، در پروتکل چی امضا میشه، این مربوط دولت است، این مربوط حکومت است، این مربوط مقامات است. باید در اینجا از تاجرای مسلکی، از مردمای مسلکی که عملا بندرها را دیده، عملا تجارت میکنه، عملا مشکلات میفهمند، رئیس جمهور و سایر دوستایی که میرن وزیر تجارت میرن، بعد از نظر ازیا و از در جلسات ازیا استفاده شود.
تشکر. پس پیشنهاد نهایی همی است که در وقت امضای تفاهم‌نامه یا آماده ساختن تفاهم‌نامه در همین خصوص باید دقت لازم شود و تا جای یا خالیگاه بر از این مونه که افغانستان بعداً فشار ببینه.
بله شغله واحدی هر سب یو مسئله داده چه چابهار ممکن عربی هوادونو تا دی افغانستان پتیر بیا غربی ولایتونو یا جنوب لویدیز ولایتونو تا نجدیوی او دا ولایتونو خصوصا میوه زیاد لری دی، میوه صادرات زیاد لری، چه فکر کوی دی دو سیمو خلق با لدی بندر زیاد اقتصادی گتا ترلاسه کنی او کنه بیام فکر کوی چه کراشی بندر نجدیده؟
طبیعی خبر ده کله چې یا بندر په منطقه کې جوړیږي دغه شاوخوا سیمه ټول ورسره غنی کیږي او د ښه ژوند کولو لپاره په هغه مناطقو کې سهولتونه ایجادیږي او دغه مناطقو ارزش نسبت نور مناطقو ته لوړیږي، ځکه هلته خلک سرمایه‌گذاری کوي او په یو اطمینان سره ځي خپل اموال هلته د صادراتو د وارداتو دغه کوم پروسه چې ده هلته طی کیږي. یو موضوع، بل موضوع دا دی هغه چې تاسو مخکې یاده کړه د تضمین. دلته یوه خبره زه یادوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بل داسې هیواد نشته چې د دوی ترمنځ د دوی د ترانزیتو تړونونو د تطبیق مسؤلیت په دا واخلي. دلته د پاکستان او د افغانستان او د چابهار د قراردادونو ترمنځ یو توپیر دا ده چې دلته غټ تضمین د هندوستان ده چې شتون لري. تر څومره چې زه خبر یم دغه معلومات چې زه د چابهار په اړه لرم، دغه ماده چې دوی آماده کړي دي په دغه ماده کې د دغه درې هیوادونو منفعتونه یو تر بله مرتبط دي، تقریبا د ارتباط شکل لري. په وروسته کې به دغه ماده ټوله راښکاره شي. دا د په نسبي شکل سره دا داسې دي چې یو د دوی د دې درې هیوادونو منفعتونه یو بل پورې نغښتي دي، یو بل سره اوبدل سوي دي. د افغانستان حکومت ځیرکتیا په همدې کې ده چې په دغو مسایلو کې هندوستان مکمل دخیل ده. د همدې دپاره د هندوستان نوم په دې پروژه کې تر ایران او افغانستان نه ډېر زیات یادیږي. یو وجه دا په دې شکل سره دغه وروسته چې دا قرارداد بیا رسنیو ته راځي ټولی ګوري، نو زه انشاءالله مطمئن یم چې په دې قرارداد کې به کومه ستونزه چې د پاکستان سره موږ لرو هغه به په دې کې ډیره کمه وي. کومه موضوع چې ما مخکې د جیوپولیټیکل ریسک موضوع ذکر کړل هغه په اقتصاد کې یو اصل ده. کله چې دغه پولیټیکل ریسک رامنځته کیږي بیا نو طبیعي اصل ده ډیر شیان سره خرابي. دا به هم تاسو کتل په ایران باندې هم بندیزونه ولګیدل، د هغوی ډېرو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شو چې اوس دا سنکشنونه تر لرې سول. دا طبیعي اصل ده په ټولو هیوادونو کې، کمزور هیواد همیشه ښکار کیږي، زورور هیواد یا کتازی کوي، طبیعي اصل ده. ولې بیا هم د افغانستان دپاره د چابهار بندر، یعنی تاسې داسې فکر وکړئ چې یو ډیر غټ بدیل ده، یعنی کدته د افغانستان حکومت څومره توجه شي، دا به د افغانستان د اقتصاد او د تجارت لپاره یو ګټور
نه باشه. جناب واجر سمنه، در کل بحث و شما گفتنی شما این هست که بندر چابهار تنها از افغانستان نیز از هند هم است، تا که از این بندر به خاطر فرستادن اموال تجارتی خود به افغانستان از طریق افغانستان با آسیای مرکزی استفاده کند. بنان اگر ایران بالای افغانستان فشار میاد، در اصل هند هم متاثر میشه و هند در اصل تضمین هست که افغانستان بدون مشکلات تا حد از بندر چابهار استفاده بکنه. خب حالا فرصت کوتاه دیگه به شنونده های عزیز هم میتیم که صحبت بکنن، با ما تماس بگیرن از طریق تلفن. و اما پیش از او چند تا پیامی که از طریق تلفن های افغان بیسیم به شماره 818 شما فرستادیم.
عبدالرؤوف له هلمند څخه لیکلی وای د چابهار بندر په جوړېدو به زموږ اتکا پر پاکستان باندې کم شي، دا د دوی نظر دی. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري، ولې چې موږ به د پاکستان له احتیاج خلاص شو. عبدالواسع هلمندوال په ورته پیغام کې لیکلی دی، البته دوهم پیغام یې دی، وایي چې د دې بندر د جوړېدو له کبله به د پاکستان سره د افغانستان سوداګري اړیکې په بشپړ ډول وشلی شي. فکر نه کوم خیر د دوی نظر ده. کائنات سادات له هلمند لیکلی وایي، واحد له شاغلي واحد یار صاحب څخه مې پوښتنه داده چې د چابهار بندر به کومه خاصه ګټه ولري. دوی په همدې موضوع باندې ډېرې خبرې وکړي. پر حال بل اوریدونکو چې نوم یې نوري دی له کندهار لیکلی، وایي له میلمنو نه زما سوال دا دی چې څه تضمین شته چې ایران د پاکستان په شان چلند ونکړي؟ په دې موضوع هم خبرې وشوې.
بله، کافی در این باره بحث کردیم. حالا چشم برای دیگر پیام های شما هستیم، به شماره 818 اسمس بکنین. نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته که بندر چابهار چقدر به مفاد افغان ها تمام می شود؟ سوالی است که از آغاز برنامه تا به حال بالاش بحث کردیم. عبدالسلام بدخشانی نوشته افتتاح چابهار یک رای خوب تجارتی برای مردم افغانستان است، خدا کنه که کشورهای همسایه خیانت و فریبکاری نکنن. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین، در غیر از او مستقیم از طریق سکایپتان با ما در تماس شوین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی و شماره های تلفن ما هم هست 0799-203-540-0700-822-755. چشم برایتان هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما هستن. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
و علیکم السلام، مهربانی کوی صاحب. سلامت کردی و دادم.
انشالله دا خود کار دکتر دی خیر وکی زمین دی پاکستان مخصوصی است. خاله خواهی شو کس مخاله دی دی پاکستان خود مرا اولین و آخرین دخمن داد. سلام
علیکم.
برحال بلا وردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی کوی صاحب. متاسفانه ستاسی آواز ناوریدل کیجی وازینو دوباره تلفن وکی بل آوریدون که لرو. مهربانی سیم
بفرمایید.
سلامت و سید دقیق سیم کرده ودان دقیق سیم مهربانی
کرده ما چو پکتنی در اخوال چو یا پکتنی در اخوال چو در اخوال یعنی اتی مشکلات بانه مثال کم بلانس تا گورو و سیفال دخوا پاکستان تا کتیر دا بامداد کنو بلان تمامی دی دو تا اختیار تالم نما بودا جان لدی انده دو پوشیلا بکن جان نورتن نرسی سیاسه کم مثال دی منو امداد کنا کم
درست بیره منن. البته دا بندر پی ایران که دی او کسره کم جوریش دی ایران بخوری که بجوریش نو امنیتی
هدف آقای دقیقی بوده. فکر میکنم که پاکستان از آنجایی که از این پروسه متاثر میشه چقدر روی ناامنی ها در داخل افغانستان
بله دم یا عرشده لشغل روسترات سخز ما پشتانه داره مشت تراس پری پدی خبری وشوی وکری چه که چرت ایران هم دی پاکستان روش اختیار کرده، یعنی کل چه افغانستان سر علی که خرابی بیا اون دا بندر با بند کری. لیکن که ایران ته یو حرب پلاس ورزی یو امتیاز پلاس ورزی په مقابل کې افغانستان ته هم یو امتیاز پلاس ورزی ځکه چې د دې بندر لاله چې راکړه ورکړه کیږي ایران هم ګټه ترلاسه کوي که په دې اړخ باندې خبرې وکړو ایران څومره ګټه ترلاسه کوي
موږ ټول ته دا معلومه ده چې تنها افغانستان ته د دې لارې نه مال نه راځي دا هغه ته ځي تاجکستان ته ځي ازبکستان ته ځي ترکمنستان ته ځي څو مملکتو ته راځي او بیا د افغانستان مال هند و دې جو ته ځي دغې جانه اروپا او نورو مملکتو ته ځي او د دې نه خپله ایران هم ګټه اخلي نو تاسې خپله و تا سوچي او ری دا باید پوسی په دې خبره باندې چې وخت چې وجه هته دی او چې نه ګټه اخلي ایست دې ته یو علت نه پیدا کیږي چې هغوی دا ګټه کی یا دا روابط قطه کی دغه تدارت قطه کی د دې لخاطر هېڅ فکر نه کومه چې ایران به دا کار وکړي ولې د چې لپاره یې جوړ کړی ده چې بیا دا کار د داسې وکړي چې د افغانستان لاره بنده کړي یا د افغانستان صادرات نور کېږي که هموغه نه موږ هم ګټه نقص کوو یو اندازه هغوی هم نقص کوي د دې لخاطر زه فکر نه کوم چې ایران به د افغانستان صادرات بند کړي
تشکر جناب دکتر غلام حزیب رستر کارشناس اقتصادی که نظرتون در رابطه با این موضوع شنیدیم یعنی در کل تقریبا همه مهمان ها به این نظر رسیدن که خب چون تنها منافع افغانستان در قسمت چابهار مطرح نیست دیگر کشورها هم در این مسئله دخیل هستند احتمال از اینکه فشارها بالای افغانستان از طریق ایران گاه گاه با استفاده از چابهار وارد شوه خیلی کم هست
یو بل موضوع هم داره چه وسخو افغانستان دی سوداگری په نړیوال مؤسسه یا سازمان کې غړیتوب لري دی مش په تیرو خبرونو کې چې کله په دی ترانزیت په ارتباط درلود دی سوداګری او صنایع د وزارت چارواکو د تړون کې د افغانستان ګډون ته خوخي ښکارول او ویل چې د دې تړون له برکته یا په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب له پیلت به ګاونډي هیوادونه نشي کولای چې ځای بې ځایه په افغانستان فشار راوړي آیا دا تړون یا دا په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب هم فکر نکوي چې د ایران په برخه کې هم صدق کوي چې ایران غړیتوب لري د سازمان او کنه لري اجازه هغه څه په نظر سره
بله سروان صاحب زبا در زوان و کم چی د WTO د افغانستان خوشبختانه د WTO د سازمان غړیتوب اصل کړی دی چې پغه کې هر هغه مملکت چې زموږ د سوداګری ټوکو په مقابل کې کم بد چلند وکړي کیدای شي چې البته موږ خپل عرایس د سوداګری وزارت ته لارې و نړیوال سازمان ته وړاندې کړو کچیری ایران هیڅ کلن زه فکر نکوم چې ایران که د دې غړی کنه ایران د پاره دا موضوع ډیر ګټه ده سروان صاحب هر مملکت خپل ملی منافع ته ګوري زه فکر کوم چې ایران د چابهار د بندر په فعال کېدو کې ډیر خوشاله دی او دوی ډیر استقبال کوي د دې څخه په دې خاطر چې د دوی تجارت وسی کیږي د دوی صادرات وسی کیږي د دوی په صنعت کې هلته بندر کې خلکو ته مځکې ورکوي چې حتی فابریکې ایجاد کړي د امو ستاسو سره خبرې کوم وری تقریبا زموږ 40 نفر افغانان وری فابریکی لري وری پروسس کوي د وریجو پروسس ته د میوجاتو پروسس ته د یخی سړی خونی وریسته چې دا خپل چې زموږ مال چیزی حالت تاسو فکر وکړي د دوی موټر په کار لویږي د دوی خلک په کار لویږي د دوی بندروالی چې زموږ هغه راځي دوی بندروالی اخلي د دوی تیل په کار لویږي زموږ موټران کوي ورزي د دوی د نفت او د تیل څخه استفاده کوي د ایران د پاره په دا چابهار بندر بندر ډیر ستر ګټي په وجود راوړي. په دې خاطر ایران نه غواړي چې دا کار د تاجر په مقابل کې وي کې حتی افغاني تاجران ته دوی څه امتیازونه لا منلي دي چې موږ دغه په دې لارې کې امتیاز درکوو. په دې لارې کې امتیاز د دې دپاره چې تاجر تشویق شي هلته
ایرانی ورکوي دا به په ځای د دې چې افغان سوداګر یا پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته فابریکې جوړې کړي په ایران کې به جوړوي او طبعاً چې افغانستان ته بیا دومره زیاته ګټه نه رسیږي. موږ خو تر هر څه زیات کار ته ضرورت لرو چې خلکو ته کار زمینه مساعده شي او که فابریکې اخواته جوړې شي بیا خو به افغان کارګر کار نه پکې کوي.
جناب ساروان صاحب الته موږ اوس په د کراچی بندر کې هم زموږ ټول تاجران زه کراچی بندر ته بیخي ډیر ځلې تللی یم، هره ورځ تماس لرم. دغه نن مشکلات د کراچی ما ته راغلی دي، دا نو چې ستاسو سره زه خبرې کوم د تجارانو مشکلات راغلی دي. دوی نه غواړي په دې خاطر دلته یو خونو مسابقه ده، بل پاکستان هم غواړي چې د دوی تجارت سکوت ونه کړي. د دوی تاجر دلته ډیر راسي، کښتۍ دلته ډیر لنګر ونیسي. ته خبرې چې پر هر کانټینر یو لک لس زره کالداري صرف موږ بندروالي ورکوو په کراچی بندر کې او په ایران کې $100 زموږ څخه اخلي. د دې تاسو دا تفاوت وګورئ، د $0 او د $100 تفاوت بیخي ډیر دی. هر هغه وخت چې دوی بیا دا کوي بدیلې هلته بلم سته. پاکستان هم ډیر عاجل تاسو به وګورئ چې بل بندر فعال کړي د دې بندر په مقابل کې. پاکستان هم دا خبرې کوي، اما زموږ دپاره فیلن چې موږ تاسو خبرې کوو دا بندر زموږ د تجارانو په ګټه ده، زموږ د خلکو په ګټه ده. که چیرې پاک ایران ستونزې ایجاد کړه په مقابل کې بل بدیل هم ډیر ژر سته. زه په دې خبر یم، په دې پوهیږم، زه تاجر یم. هغه نقطه ما لیدلی دی چې پاکستان د افغانستان سره د هلمند په ساحه کې ډیر نږدې بندر لري او دوی و د دغه چابهار په مقابل کې هغه ډیر ژر غواړي چې فعال کړي او په هغه کې ډیر سرمایه ګذاري هم ممکن وکړي چې کچیرې دا کار ایران وکړي. اما ایران د بیرې دا کار نه کوي. کچیرې وکړي دا د ایران په نقص کې دی، د ایران په صادراتو په نقص کې دی. او زموږ دپاره اته د نیمروز په ولایت کې په مارچ کې دا اوس یو سیمنټو مشترکه فابریکه موږ ایران سره جوړ کړی دی چې په هغه کې ډیر خلک کار کوي چې سیمنټ تولیدیږي. په دې پلان باندې ډیر کار سته چې هلته یو غټه شهرک صنعتي والي صاحب د نیمروز چې زما سره ملاقات درلود په نیمروز کې د تاجرانو په شمول، ول موږ غواړو چې دلته یو صنعتي پارک جوړ کړو. که چیرې دا جوړ شي برق هملته ډیر نږدې دی، دا د خلکو ته اشتغال پیدا کېږي او کار پیدا کېږي.
سلامت اوسئ کوروطن. ښاغلی واحد یار، دا چې هند غواړي د چابهار بندر له لارې البته د افغانستان له طریقې له منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي، دا څومره عملي ده؟ افغانستان خو نه ریل لري، نه هغسې سړکونه لري، مثلا هغه سړکونه چې ایران یې لري، او ایران پخپله هم د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو مثلا ترکمنستان سره پوله لري، او ترکمنستان هم بیا د ریل په وسیله له نورو هیوادونو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو لکه ازبکستان او نورو سره وصل دی. نو ولې باید دوی د افغانستان له طریقې راکړه ورکړه وکړي، ولې د ایران له طریقې ونه کړي؟
یو شی چې مهم ده د هندوستان دپاره، هغه د آسیای میانه کور کول دي، چې هغه هیوادونو کې دوی غواړي چې خپل اموال صادر کړي، کوم چې چې هغوی ډېر لاسرسی نه لري. د ایران لاره د افغانستان تر لارې فرق کوي. دغه یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان تجارتي قانون د صادراتو د وارداتو په برخه کې ډیر سخت نه ده نسبت ایران ته. بل دوی غواړي چې کومه مسله چې دوی همیش ذکر کوي، هغه د هیوادونو ښې اړیکې ښه روابط دي. هغوی په دې پوهیږي چې د موږ روابط د افغانستان سره د ډیر پخوانه ښه وو، او که موږ په دې اړخ کې سرمایه ګذاري وکړو دا به موږ ته یو اوږدمهاله سرمایه ګذاري په ده به وارزي چې د افغانستان په لاره، د افغانستان په قلمرو کې موږ هلته سرمایه ګذاري ولرو. د سړکونو، د پټلۍ، دوی دا خبره کړې ده چې د سړکونو په برخه کې به د سړک په جوړونه کې دوی کار کوي. حتی د نیمروزو، د هلمندو په دې ولایتونو کې د پاخه سړکونو د جوړولو لپاره تعهد کړی ده. نو کدی سی پر روانو مغه کې دا هم رسنوی ته راسی چې دوی په دې برخه کې نور زیات همکاریانو ژمنه کړي. چابهار دا یو فصل نه ده چې بند شي او دا یو پروسه ده چې اوس شروع شوه. تاسو وګورئ انشاءالله چې په روانو بحثونو کې به په دې باره کې که مغو بیا به په دې کې نور وضاحت هم ورکړو چې دلته اوس نورې لارې خلاصیږي د تجارت دپاره د افغان تجارانو دپاره. بل دلته په آسیا کې د هندوستان سره د چین سره په سیالۍ کې ده. تاسې څو ورځې مخکې وکتل چې د 40 میلیونه په ارزښت باندې د پاکستان سره چین یو تجارتي تفاهمنامه امضا کړله. هغوی چین غواړي چې د دغه آسیا میانه بازار هندوستان ترونه نیسي. اوس په دج کې هندوستان هم د چین سره په سیالۍ کې لګیا ده. چین د جنوري د میاشتې نه تر په دې خوا کوم عمار چې راوځي پی پی آی او سی پی آی او دا انامپلایمنت ریټ او انفلیشن ریټ دغه تورم اقتصادي دغه تقریبا د عمار ډیر منفي راوځي. چین په ښه حالت کې نه ده اوس. نو هندوستان هم له دې موقع نه په استفادې سره غواړي چې د دغه هیوادونو بازارونه خپل کی. د هندوستان دپاره لکه څنګه چې مونږ د تجارت په برخه کې د پاکستان نه زوریږو تر مونږ نه په سلهاو مراتب زیات هندوستان له دې ناحیې نه زوریږي چې دا د په حقیقت کې د چابهار بندر د هندوستان دپاره یو د آرامۍ سا ده. دوی تر ټولو ډیر زیات دیته لیوالتیا لري چې دلته سرمایه گذاري وکړي. حتی دغه اوس دا کومه پروسه چې روانه ده په دې کې تر ټولو ډیر زیات رول د هندوستان ده. تر ټولو زیات تاوان هم دوی پرې کوي ګرچه ګټه ټولو هیوادونو ته رسیږي. بل یو شی چې دوستان اکثره وخت وایي زه به دا یو موضوع به زه روښانه کړم کله چې دا دوستان وایي چې پاکستان مونږ سره هغه کوي که چیرې د مونږ خلک دا یو ځواني وکړي چې دا د پاکستاني اموال نه استفاده ونه کړي خیر ده که د یو نیکلي کاسې په ځای هم د استالف کودوړې نه استفاده وکړه نو څه خو خپل تولید به موي. دا هغه موارد دي چې که غواړی پاکستان ته ماته ورکوي که غواړی پاکستان تاسو مقابل کې ونه درېږي د اقتصادي بود نظره د ما مشوره ټولو هیوادوالو ته ده چې د پاکستاني توکو نه د استفاده نه کوي افغاني توکو نه د استفاده وکړي. پاکستاني جوس دې نه خوري افغاني جوس دې وخوري. دا هغه شیان دي چې کوی چې افغانستان د خود کفایه او د مستقل کېدو طرف ته سوق
شي. تشکر زنده باشین. اما تشکر جناب عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی. حالا استایستا برمیگردیم به اون نکته ای که جناب هاشم سرش در تماس از طریق اسکایپ از لندن مطرح کردن اوی که بندر چابهار چقدر روی زیربناهای افغانستان تاثیر خواهد گذاشت. جناب واحدیار میگن که تعهدات شده که سرک ها ساخته شوه و همچنان زیربناهای دیگر. جناب دکتر سیب غلام حبیب رسترا این سوال را میخوایم از شما مطرح بکنم که فضا در افغانستان چگونه هست؟ این همه سرمایه گذاری که در چابهار میشه و آینده ای که از چابهار پیش بینی میشه روی زیربناهای اقتصادی افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
بله، زیربناهای افغانستان خیلی تاثیر خواهد داشت. ما به خاطر اینی که ترانسپورت ما سرعت پیدا کنه و زود ترانسپورت کرده بتانیم، ضرورت به خط ریل داریم، سرک ها داریم و از جهت دیگه چون در تاجرهای افغانستان یک بازار پیدا میشن اینا در اینجا فابریکه ها رو میسازن. چون در افغانستان معاش خیلی سطحش پایین است میتونیم ما خیلی فابریک و ایچیدها در افغانستان بسازیم و از اینجا صادرات خود بالا کنیم. و از جهت دیگه شما میفهمیم که رشته ترانسپورت ما یا سکتور ترانسپورت ما فوق‌العاده انکشاف خواهد کرد. تا بال وضع ترانسپورت ما اینقدر خوب نیست. ما از جهت آبی ترانسپورت نداریم، هوایی ما صرفا 4 شرکت داریم که یک از طیاره دارن و هم از نگاه سرک پروبلم داریم. و اینی زیربنا آرام ما باید ترش کار کنیم که ما با آنها بهتر وصل شویم و قیمت ترانسپورتی ما پایین دیگه. مفهومی چیست؟ هر واردات که از اینجا میاد قیمت ها پایین میاره و هر صادراتی که از اینجا میرن قیمت هاش پایین میاره و این خودش تاثیرات فوق العاده در زیربناهای افغانستان میبینه که باید این زیربناها در افغانستان ساخته شود و این خیلی به مفاد وطن ما و شما خواهد بود.
سلامت وسه بیا هم یو شمیر پیغامونه لولو کائنات سادات له هلمند لیکلی دی د واحد یار صاحب څخه می پښتنه دا د چی د چابهار بندر به کومه خاصه ګټه ولري په دې موضوع خبري وشوي خالد لیکلی دی وای د چابهار بندر په اړه هیڅ ډول خوشبین نه يم داینه لیکلی چې ولې عبدالقادر له کندهار لیکلی وای د واحد یار صاحب څخه پښتنه کوم چې چابهار بندر به څه وخت استفاده ته تیار شي د پکتیا سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای د چابهار بندر جوړېدل د افغانستان لپاره په ګټه دي دغه بندر دی ژر ورغول شي عمر خره حیدرزی له هلمند لیکلی په څومره وخت کې به دغه بندر کار بشپړ شي نثار احمد علی کوسی لیکلی وای د هلمند له هلمند لیکلی وای د چابهار بندر لاري د افغانستان په عاید کې زیاتوالی راځي او لخوس څخه یو وردون کې چونو مینه د لیکلې وای دغه بندر ډیره ګټه کوم هوا تر سیږي دا هم یو سوال ده زموږ بلبنول چې درو سره هوا دونو ته خو ډیره ګټه کوم یو تر سیږي واحد یار صاحب د پښتنې زین له تاسو څخه وي کسم موږ د خبرونه په پیل کې ویل چې د هندي و وزیر له قوله دی بیړی چلوونو چلوونی د وزیر له قوله مو ویل چې تیر میاشتې ویلی وو چې دا بندر به د راتلونکو کال یعنی 2018 کال په دسمبر کې بش پړشي ستاسو معلومات هم داسې دي او بل د چي ګټه کومې واته زیاته رسی شي
د هین هیواد په دې اړه دغه یو امر ما سره و چې د روان کال کې به دا تکمیل شي فکر نکوم دوی یو شای چې خوشبینه دي د چابهار لپاره د دې لپاره د تاریخونو ډیر لاندې اگر چې د چابهار تطبیق د ما په فکر باندې تقریبا 15 شپږو تو کلونو تارتیا لري کوم چې حکومت هم په دې اړه خپل تخمینونه لري وخت زیات ارتیا لري دوم نظر به ونشي چې په پوره یا سل فیصد شکل باندې واته کال نورم نسی چې دا په پوره شکل هغه ګټه اخستنې ته آماده شي ولی ابتدایي کارونه به چې معلومات لرم ابتدایي کارونه به ډیر زر تکمیل شي چې هغه د لارې آماده کول دي
او
تا یک و نیم سال دیگه کارای ابتداییش انشاءالله تکمیل میشه ابتدایی تکمیل میشه مونتا این رقم که 100% در اونجا تجارت صورت بگیره و تریدینگ شوه او تقریبا 5-6 سال ضرورت داره که اینا 100% قسمی که علی رای ترخم و قندار و اینا هسته به این شکل آماده شد و برای وقت ضرورت داره که چی شد تکمیل شد
تشکرم و برحال یک آینده در سرمایه گذاری خیلی ها کسای سود میکنن که آینده دورتر را میبینن نسبت به دیگرها به هر حال بسیار تشکر از مهمانای عزیز که شرکت کردن در این بحث جناب رحم الدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاقهای تجارت صنایع و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی و دکتر غلام حبیب رسترا کارشناس اقتصادی که از طریق تلفن با ما بودن از مهمانای از شنونده های عزیز هم تشکر که در این برنامه با ما سهم گرفتین
د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی دوام کوي په همدې صفه د ماشام لو بجو روس د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي
جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز
یادت آرامش درده